سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلای کو خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړه لیک د هرکلی ترڅنګ د خزو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز وغانده او له طالبانو یې وغوښتل چې د خزو نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې لمی کې ویلي دي چې دوی د افغان خوځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړل شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره پنخته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تیر شپه د نخته پر مهال وطنه وسلوال هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تیر شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوزیو کمپ کې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډیره اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دوای کړي وو چې له هغه ځایي وسلوال په شا تمبول دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږی مشهوري وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکه مربت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قومندان کامران رجب په خروخ ښار کې په یوې نښته کې له هغو کسانو سره چې ادعا کېږي د مخدره مواد او وسلو قاچاق بران دي وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې پېښه شپه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې رجب زاده افغانستان سره پولیس ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پولیساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی وسکر وژل شوی، خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې پورز ویلي وو چې امنیتي ځواکونو په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلې دوه تنه د افغانستان پولیس ته څیرمه وژل دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقوقو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکېدو شکنجې تیری او د غیر قانوني د مونږ چیت اکیږي د روسي ځواکونه او د روسي د خصوصي پوزي شرکتونو لخوا په اوکران کې تر سره شوی خپل جوار اندېخنه څرګند کړه. د نژادي تبعیض عدل منځوړو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتل دي چې پر اوکران دغه هیواد د يرغل پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه د چې د کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس به هم د خبرونی نمرنی راپور تر شو. د دوه غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په کې ګډون درلود ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د حقوقو اقداماتو په اړه شته خوځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی جوار اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. تکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلي بلینکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا له څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د ازادي راډیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندرې وغواړي او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ: 00 420 11 22 24 01. شمیره بیا وایم: 00 420 11 22 24 01.
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پردیس په راپور کې وره.
د ډلایز امنیت سازمان لغونډې وندېخني سره مهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نه خته. د ډلایز امنیت تړون سازمان د پنځم به پورز د روسي په پلازمینه مسکو کې د خپل ودیر شمه ناست پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګری او د غشان له دغه هواد د نشئی توکو د قاچاق د برختې پاړه اندېخمن دي. د سازمان چې مشرید روسي هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو پکې غړي توبلري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکي څنګه خبريال مومن احمدي وای دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامسته شو چې تاجکي ځواکونو د نشئی توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وای تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروخ خار د امنیت قومندان کامران رجب زاده وشل کېدل تایید کړی دي. د نوموړي په خبره په یاد نه خته کې د دریو قچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکیز واکونی او سرتیری هم وشل شوې دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوې چې د چارواکو په وینا د دوړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قچاق کوونکو غوښتل له هغه لاري وتښتي. کله چې پولیساتو ځواکونو په دغه قچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دوړو خواو ترمنځ نه خته پیل شوې ده.
د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال وې دا پتیری وو ونی کې دوه مپیخ ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلیس امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سروي چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل طالبان یو ډله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا لا حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او لا نورو غنو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پې باندې باور نه لري او څوک پې باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سدوی ل نورو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ څه وکړ د غندښنیو څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکی کړو او له دوی جواب واخلو. خود دوی وین زبیولا مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلی و چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نه خته شوې و. د ازادي رادیو تاجکی څنګه ویلی و چې په دغه نخې ته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلی چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
ازادي رادیو ډاٹ کام
اوس هم درته د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو به یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوی میاشتې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له درشمې کلی سره برابر ده. د راپور د خبرولو غیر رسته فرهنګي مجله مهیروي
لدن څخه یو د اشکال مخ کې د 1901 مریض کال د غوی میاشتې په اتمنېټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته رسیدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهنوي چې د ورځې د افغانستان خلکو لپاره بده پایلې درلودې. د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وای چې د 1901 کال د غوی اتمنېټه په حقیقت کې د 1905 کال د غوی میاشتې اوم نیټې د کودتا ادامه و چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شو.
قومی
او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له بیلابیلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږدان به همدې بنسټ شو. د 1305 میراث په 1301 کال کې دوام وموند چې سمرای د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختي، بزایا کېدل، وژنې، چور، لوټماري او د ټولو ملي شتمنیو ضایع کېدل
تمام دارایي‌های ملي شو.
د 1901 مریض کال د سو په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بیلابیلو ډلو وخت ترلاسه کړ. مجاهدین یو دیش کال وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوه میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني وخت ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو په تیره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1901 کال د غوی میاشتې په اتمه کې وخت له رسیدو وروسته جهادي مشرانو نشو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې اوس واکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې پیل کړي. سیاسی فعال علیمداد علیمای چې د ثورت مد د بری ورځ و خلبت مرغه له حکومت ولی سره د مجاهدینو د نابلدی لامل خپل منځي اختلافات را پیدا شول.
8 ثور به عنوان یک نقطه عطف در
د غوی اتمنېټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ ده چې د افغانستان مسلمان ملت له 14 کلنې مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د غوی د ناپلتیا له امله له خپلمنځي اختلافات سره مخ شول.
چهار درگیری و اختلافات ذات البینی شدند.
د وخت لاسه کولو وروسته مجاهدین ډیر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکیل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت اساساتو د ویجاړولو سربیره د لسکونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوې او د جګړو دوام د دې هیواد ملیونونه وګړي